اوریدونکو لس بجې شوې. زه بشیر ګواخمه یو ځل بیا هرکلی کوم. ما سره به په دې ګړۍ کې اسرار الله مومن دي، هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. زه تاسو ته وایم چې په دې ګړۍ کې پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د سفر، د افغان طالبان د کوټه شورا د یو مهم قومندان د وژل کېدو په اړه رپورټونه دي. همداراز په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې چې کوم بحثونه شوي دي، اپوزیشن او د حکومت د غړو ترمنځ، هغې باندې هم رپورټ لرو. او د خیبر پختونخوا ګورنر خیبر ایجنسۍ ته تللی وو، هغې باندې هم تاسو خبرو. تر څنګ نور ډېر رپورټونه هم شته، خو اول بل اسرائیل مومند خبرونه وو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دورځنۍ دوره پرون اسلام آباد ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي په کوټه کې د ملا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی دی. او د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي برید د 10 کسانو سره مرګ جوړ لاړولی ده. او زه خبرونو تفصیل. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دورځنۍ دوره پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. سعود الفیصل ما په خپل سفر کې د پاکستان له ولسمشر، وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي. او د سیمې پر حالاتو، د دواړو هیوادونو پر اړیکو، له افغانستان د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دی چې پاکستان له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو نورو ښه کولو لپاره په پالیسۍ کار کوي. او د سعود الفیصل دا دوره هم د دې برخه ده. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د ملا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی، خو د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وژلو او د طالبانو د شورا د موجودګۍ په اړه د رپورټونو وستاید نشي کولی. د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فراهی تیره شپه مشالیدو ته ویل چې ملا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی او پرون د کوچلاغ په لنډي کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی.
ملا سلیم چې دی د کوټې په لنډه کلی کې، هلته وایي د خپل د بازګار له خوا څخه ټپي شوی و. پرون یې شپه زه فکر کوم چې د 11 بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسېدلی.
له دې وړاندې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی و چې په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران نور الله هوتک او مولا عبدالمالک په ډزو وژل شوي دي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي پرون د ګل په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادو دوه طالب مشرانو د وژلو په اړه له وخت مخکې څه نشي ویلي. افغان حکومت له مودې راهیسې په کوټه کې د افغان طالبانو په خاصه توګه د کوټې شورا د شتون ذکر کوي، خو پاکستان حکومت تل د رپورټونه رد کړی دي. د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پولیو ضد کمپین رسمي پرانسته کړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې انجینیر شوکت الله په جمرود کې د خاصدار ځواک له هغو سرتیرو سره هم لیده کاته وکړل چې د پولیو ضد څاسکو ورکولو لپاره روزل شوي دي. په دې موقع گورنر وویل چې د پولیو ضد مهم لړکې به د ټولنې ټول وګړي په اعتماد کې اخلي چې دارنګ خپل ماشومان د پولیو له ناروغۍ وژغوري. د پولیو ضد کمپین چلولو لپاره د خاصدار ځواک سرتیر وروسته له هغو روزل شوي چې څو ورځې وړاندې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مخنیوي په یو مرکز وسلوال برید شوی و چې پکې د پولیو ضد کمپین چلوونکو ډلو یو مشر هم وژل شوی و. له دې وروسته د پولیو ضد کارکوونکو له کار کولو څخه انکار کړی و. د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅ وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر امیر ظرفراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې بلوچستان کې له بلوڅ وسلوالو سره خبرې وشي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هوارې شي.
فلال تو ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی
تر وہ سپورے خود مج پالیسی ڈیر واضح ہے چې موږ وایو موږ به له هغه سره خبرې کوو. اوس نو دا خدای ته معلومه ده چې هغه له موږ سره خبرې کوي کنه.
یار دی ویچې له کلونو راهیسې په بلوچستان کې د بلوڅ اسادې غښتونکو وسلوالو او پاکستان منتي سرتیرو ترمنځ وخت نا وخت نښته کیږي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پخوانی فوجي امیرو پرویز مشرف پر ضد نن بیا د غداري د مقدمه اوریدنه شروع شوه. ټاکل شوی چې مشرف به پرون عدالت وړاندې کېدو خو د نوموړي وکیل احمد رضا قصوري مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې مشرف مریض دی او نشي کولای چې عدالت ته ورشي. د مقدمه د اوریدنې په وخت سرکاري وکیل اکرم شیخ بیا له عدالت وغوښتل چې د پرویز مشرف د نیولو ورنډ جاري کړي، خو جج دا غوښتنه رد کړه او حکم یې وکړ چې نن دې د پرویز مشرف په ټول میډیکل یا طبي رپورټونه عدالت ته وړاندې کړل شي. یاد وي چې پرویز مشرف په 2001 کال کې د ایمرجنسی نه پیژولو آئین د معطلولو او ملک سره د غداری کیس دی. د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي برید 14 کسانو ته مرګ جوړ لړولې ده. د غزنمرګي برید پرون د 4 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت دندړ ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټه شوې ده چې په کې درې پولیس وژل شوي او درې نور جوړ دي. په دغه برید کې 15 ماشومان او 2 ښځې هم جوړ شوي دي. د دندړ ولسوال قاسم خان د سیوال تر برید وروسته مشر له تاسو داسې ویل امریکا وایي چې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتېرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د 2 اونۍ په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ وایان جیکرني د ګل پورزو خبریالانو ته ویل زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیزه امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به مجبور یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتېری پاتې نه شي. امریکا وایي دوی عراق ته د پوځي سامان استولو پروسه تیزوي څو له دې هیواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکرني د ګل پورز واشنگټن کې خبریالانو ته ویل امریکا له عراقي چارواکو سره نږدې کار کوي چې د رنګ په القاعده شبکې پورې د تړلو ډلو ځان لکولو لپاره یو پراخه ستراتیژي رامنځته کړي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل تاسو اسرا لم مومند وړاندې کړل. په د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم واورئ. که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریکی. موږ په نننۍ خبرونه کې په دې ګړه کې دغه رپورټونه ترلاسه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په 2 ورځنی دوره پاکستان ته ورغلی دی. د بهرنیو چارو د یو څیړونکي په وینا د سعودي عرب رول په دې مهم دی چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات کامیاب شي.
سعودی عرب چې طالبان جوړېدو کې هم سری رول او د دې طالبانو سپورټ کې هم رول دا پاکستان او افغانستان دواړه دا دلچسپي لري چې طالبانو سره خبرې کړي دا هغه کې د سعودي عرب مرسته ضروري ده.
افغان چارواکي وایي بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا یو بل مهم قومندان وژل شوی.
مولا سلیم چې دام د خپل د بازیګر له خوا وژل شوی دی د کوټې په لاندې کې هلته وایي د خپل د بازیګر له خوا څخه ټپي شوی او کارونې شته په هسپتال کې هغه په دغه سره رسیدلی.
د خبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو حکمران ګوند تحریک انصاف باندې نیوکه کړې دي چې هیڅ کار نه دی کړی.
امن ومان صورتحال رس پر زخرابی کی لگیا افواہ والے تاوان بتخوری روزانہ معمول جوڑ شوے دے تاجران زمون لدا صبح پریتی اور دور سکو کسی لگے دی اور رہے شیخت آفی
نو رپورٹو نو ہمشتا مکسر ہو سے. اور دن گتا صبح دی گڑی پا آخر ہے کہ تنزیہ پروگرام پام کوا ہم اور رہے اولمبی رپورت اردو د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په سفر دی. هغه په دغه 2 ورځنی دوره کې د پاکستانی چارواکو سره د سیمې په حالاتو افغانستان او سیمه کې د امن په صورتحال خبرې اترې کوي او څېړونکي وایي چې د طالبان سره د مذاکراتو په لړ کې د سعودي عرب رول ډېر اهمیت لري ځکه چې د دې په وینا د طالبانو د حکومت په مهال د هغوی سره مرسته او ملاتړ کوو. زموږ همکار په رپورټ لري.
تیره شپه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلې ده. د وزیر اعظم د خارجه امور او کامی سلامتی مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر بنور خان چکلاله ایربیس هرکلی کړی دی. په دې دوره کې به سعود الفیصل، پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، صدر ممنون حسین، د وزیر اعظم د خارجه امور او کامی سلامتی سلاحکار سرتاج عزیز، د بجلی اوبو او د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف او نورو اعلی چارواکو ربا ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ایجنډي مطابق دوړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ په دواړه خیس امورو د منطقې په صورتحال او په خصوصي توګه افغانستان نه غیر ملکی پوځونو انخلانه پس د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کیږي. د غرنګ تمه څرګندېږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په دې دوره کې به افغانستان کې مفاهمت لپاره امریکا او طالبانو ترمنځ د زنډ ښکار مذاکراتي عمل جاج به هم اخیستل کیږي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دورې په حق له تجزیه کاران سره نظر لري. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان نه وپوښتل، نو دغه وینا وه:
سعودي عرب چې د طالبان جوړېدو کې هم د دې رولو او د دې طالبانو سپورټ کې هم رولو، او اوس هم چې د فنډنګ خلک وایي ټول دنیا وایي چې طالبان له ټول نه زیات فنډنګ کوي یا کویت کوي، نو پاکستان او افغانستان دواړه دا دلچسپي لري چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي پاکستان کې دننه یا افغانستان سره دواړه، نو هغه کې د سعودي عرب مرسته ضروري ده او دا یې رقمن نیم ضروري ده. او نواز شریف صاحب زموږ وزیر اعظم چې دی هغه هم دې پناه ورکړې وه مشرف خلاف، اوس مشرف لم کېدای شي د ده خلاف پناه ورکوي. نو دې مطلب صرف او صرف دا دی چې پاکستاني اندرونی معاملات کې سعودي دخل مخکې مقابله کې ډېر زیات شوی دی.
د دې تر څنګ د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي په دې دوره کې به د افغانستان په معامله هم خبره کیږي، ځکه چې کله د افغانستان ولس مشر کال 2012 کې د اسلام آباد په دوره راغلی وو، نو پاکستان او افغانستان په دې سره شي وو چې سعودي عرب نه به د سولې په عمل کې مدد غواړي. دې زیاتوي:
تیره میاشت د افغانستان د سولې د شورا یو وفد هم تللو سعودي عرب ته، او دا غیم دغه مهمه موضوع و چې د افغانستان په مسله کې دوی اوس مخې ته راشي. نو د پاکستان او افغانستان هم په دې باندې سره ده، سعودي عرب خپل رول هم دی، اوس افغانستان کې خارجي فوجان هم ځي او د جګړو د مخه نیوي لپاره دغه رول ډېر مهم دی. نو په دې سفر کې داسې ډېر امکانات دي چې د پاکستان او سعودي عرب د افغانستان په اړه باندې چې کوم رول دی هغه خبر وشي، او اوس داسې زیات امکانات هم پیدا شوي دي چې کېدای شي د ماضي په نسبت یو فعال رول هم ادا کړي په افغانستان کې چې ریډیا کورونی جنگونه شروع نشي.
د ذکر ده د تیرې جمعې په ورځ خارجه چارو دفتر ویان دی تسلیم اسلم په هفتوار خبري غونډه کې ویلي وو چې پخوانی صدر پرویز مشرف معاملې د ملک داخلي معاملې ده، او سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دوره د معمول رابطه ده کوم چې د مخکنه ټاکل شوی و.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه: په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
روین کو دغه د نن ورځې پروګرامونه د تاسې ته باندې نشر کیږي. په دې کې به د کې پام کوو خبرونه تاسو د دې غړي په روسي برخه کې نشر کو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه تاسو ریپورت واورید. د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي د طالبان د کوټې د شورا یو بل مهم مشر هم وژل شوی دی. د زابل د استخباراتو چارواکي وایي د ملا سلیم په نامه د قومندان د خپل ساتونکي یا باډیګارد لخوا لمنځه تللی. تر دې مخکې د کوټې شورا د څو نورو طالب مشرانو د وژنې پوښتنه هم راغلی وو. طالبان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او افغانستان په پاکستان تور لګی چې د کوټې شورا په ساتلو سره یې افغان طالب مشرانو ته خوندي ځای ورکړی دی، خو پاکستان دا تورونه ردی. نور تفصیل به په دغه رپورت کې وره.
د زابل چارواکي وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان ملا سلیم نومیده، او د زابل د میزان ولسوالۍ لپاره طالبانو ولسوال ټاکلی وو. د چارواکیو په خبره دی څو ورځې وړاندې وشتل شوی وو، او پرون یې د کوټې ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال وو، بلکې وایي له کوټې به یې هر وخت لسګونه وسلوال له ځان سره راوستل، او دلته به یې له هغوی سره په ګډه پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. دی وای ملا سلیم پرون د کوچلاغ په لنډه کلی کې خپل ملګرو خاورو ته سپارلی دی.
یو بل نفر خبر هم نه دا رسیدل دی د ملا سلیم په نامه چې دا هم د خپل د بادیدل له خوا څخه وژل شوی دی. ملا سلیم چې دی د کوټې په لنډه کلی کې هلته وایي د خپل د بادیدل له خوا څخه ټپي شوی و. پرون یې شپه زه فکر کوم چې د یولس بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسیدلی.
غلام جیلانی فراهی وایي داسې راپورونه هم ورته رسیدلی دي چې ګواکې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو څو تنه مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولی دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د زابل چارواکیو ادعا کوله چې په کوټه کې د طالبانو یو بل وتلی قومندان او د کوټې د شورا غړی مولوي نورالله د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی چې وروسته بیا په زابل کې خاورو ته سپارل شوی و.
په کوټه کې مو د کوټې د شورا بلکې په بلوچستان کې مو د کوټې د شورا د طالبانو د یو مشر د وژنې په اړه رپورټ واورېد. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر وایي چې اوس مهال نشي کولی په کوټه کې د طالبانو د شورا د هغو دوو غړو وژنه تایید کړي چې په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې راغلي وو چې دغه په بلوچستان کې وژل شوی وو. خو سرفراز مکټی پرون کوټه کې خبرونه ته دا هم وویل چې د افغان طالبانو مشرانو د وژنې تاییدول به له وخت مخکې خبري. هغه په خپله خبري غونډه کې د بلوچ بیلتون پالو وسوال سره د مذاکراتو په کولو هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټی د دوشنبه په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د ناامنه او خرابو حالاتو تر شا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. کله چې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر څخه په کوټه کې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو قومندان نور الله هوتک او د ملا عبدالمالک د وژنې په اړه وپوښتل شو نو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی په ځواب کې وویل د طالبانو د وژنې پاکستان د مرکزی حکومت او د دوی د صوبایي حکومت دواړو لا هم دا خوښ ده چې په بلوچستان کې له بلوڅو وستوالو سره خبرې وسی او د صوبیه ټول استونزې د خبرو لاری حواری کړی.
فلال تمہاری پالیسی بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی
تر اوسه پورې خو موږ پالیسی ډیره واضح ده چې موږ وایو موږ به له هغه سره خبرې کوو. اوس نو دا خدای ته معلومه ده چې هغه له موږ سره خبرې کوي کنه. خو کوه کتل سی نو پنړی کې چیرې چې هم تاو تری خوار دی د هغه تر ټولو شحل خبرې وي. لیکن دلته وخت تیریږي او بې ګناه خلک وژل کیږي چې په هغه باندې موږ افسوس هم کوو. د وژل ورده چې په دې ورستیو کې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی چې په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران قومندان نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په ډزو وژل شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو لخوا لیکلي چې په کوټه کې د دوی د یادو دوه مشرانو په وژنه کې د کابل لاس دی. خو د کابل امنیتي چارواکو دغې ورځپاڼې ته دا تور ناسم بللی. باید وویل سي چې ځینې آزادې رسنۍ له مودې راهیسې په کوټه کې د افغانستان د طالبانو په خاصه توګه د کوټې شورا ذکر کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله جمرود تتلی و او غلطی د یو هسپتال دوره وکړه او د هغه ترڅنګ د هغه خاصدار زواک سره هم ملاقات وکړو. هغه سره ولیدل چې د پولیو د واکسینو د کمپاین برخه وي او هغه به ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر ایجنسی په جمرود کې د سیول اسپیټال دوره وکړه. په دې لړ کې د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله د هغه خاصدار زواکونو سره هم ملاو شو کوم چې په خیبر ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو د واکسینو ورکولو لپاره روزل شوی دی. گورنر په دې محل د پولیو مهم باقاعده پرانیسته هم وکړه او ویل چې د ټولنې ټول خلک به د پولیو د کمپینونو لپاره په اعتماد کې اخلي او خپل ماشومان به د پولیو د مازورۍ د ناروغۍ نه بچ کوي. گورنر دا هم وویل چې د هغه دلته کې موجودګي د دې خبرې ثبوت دی چې دوی د پولیو کمپینونو کامیابولو لپاره سنجیده دي او دوی دا کمپینونه کامیابول غواړي. په دې مهال د جمرود په سیول اسپیتال کې یو ډاکټر او یو نرس غیر حاضر وه او گورنر د دوی په ضد د انتظامی کاروایی کولو امر هم ورکړو. په دې مهال د گورنر سره د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متاهر زیب او د خیبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړی شاجیګل اپریدی هم موجود و. د یادونه وړ ده چې په خیبر ایجنسی کې د پولیو په یو مرکز د برید وروستو هغلته کې موجود د پولیو کارکوونکو د پولیو د کمپینونو ترسره کولو نه انکار کړی و، خو بیا وروستو انتظامیې د پولیو د کمپینونو لپاره خاصدار ځواکونه وروزل.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې پرون د اپوزیشن ګوند او د همدارز د حکومتي غړو ترمنځ تاوده بحثونه وشول. په دې موقع باندې د اپوزیشن د بلبل ګوندونو غړو دا تور لګاوه چې د خبر پښتونخوا حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې د صوبې لپاره ډیر څه ندي کړي او دغلته بې امنی لا هم لویه مسله ده. په دې اړه باندې زموږ د همکار رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی صوبایي سینیئر وزیر سکندر خان شیرپو د تحریک انصاف حکومت باندې نیوکه کړې دي چې دوی د پختونخوا د ستونزو حل کولو په ځای په پنجاب او مرکزی حکومت باندې فشار اچولو لپاره د دې صوبې خلک او وسایل استعمالوي او په تیر شپږو میاشتو کې د صوبې دننه هیڅ یو د پرمختګ کار نه دی کړی. د ګل په مخام صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپو وویل چې دا هغوی ګوند د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره د تحریک انصاف ملګرتیا کړې وه، خو افسوس چې دغه ګوند مشرانو د دوی سره په حکومتي چارو کې هیڅ سلا مشوره نه کوله او د صوبایي حکومت ټول انتظام به د پنجاب بنګال نه کنټرول کول شو.
کنسلټیشن په یو ایشو باندې نه، بلکې فیصله به وشوي دا غوښتل پښتنه دا ایکسپیکټ کېدل چې نور کوالیشن پارټنرز یې هغه
سکندر شیرپو په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې د صوبې دننه هدفي وجنې د سړي تښتونې کلنګ او نور جرمونه د مخکې نه هم زیات شوي دي او د تحریک انصاف مشران پنور صوبو کې خود اگرانه پزت احتجاجونه کوي، خو پښتونخوا کې د اگرانه او بدمنه ته هیڅ نظر نه لري.
تقریبا شپږ میاشتې تیرې شوې، اوس پورې ډیولپمنټ سٹاف نشو کومګو ګورو امنو مان سره اتحاد رستر ظفر ادی کې لګیا دي. ابوا بار تاوان بتخوري روزانه معمول جوړ شوی دی. دې جتا خبر رسیدلې ده چې تاجران زمونږ د صوبه پریتی او نور صوبو کې ځي لګې دي او نه هیڅ اختیار کې لګیا دي. کګورو ټارګټ کلینګ روزانه کیږي او داغي د روکتام لپاره سوازه پالیسیو سپره مخامه قرانه لا. کګورو اکنومک ډیولپمنټ تاغه شانتي اونر صوبا کې زمونږ صوبا په دې اوسو میاشتو کې ماشي تور باندې نورم رستګاړه.
د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د اصلاحاتو وزیر شاه فرمان وویل چې بدمنی او ترخګری دوی ته د تیر حکومتونو له ملو شوی دي او د پخوانی صدر پرویز مشرف د غلط پالیسیو په وجه په ملک او بیا په خیبر پښتونخوا کې چاودنې او ځانمرګي بریدونه شروع شوي دي. د وویل چې د پرویز مشرف حکومت کې افتاب احمد خان شیرپو د کورنو چارو وزیر او په دغه غلط پالیسیو کې د غلاس هم دي. دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې په هنګو ضلع کې د امریکي بې پایلټ الوتکو لخوا بریدونو په حق له د التواء او تحریک هم د عام بحث لپاره منظور کړی شو چې دا هنګونه د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړی وو. د دین وړاندې د خدای بخلي اسرار الله ګنډاپور مشرور اکرام الله ګنډاپور د اسمبلی د غړي په حیثیت سوګند پورته کړو. څوک چې تیر زمینی ټاکنو کې د خپل رور په ځای د کلاچې تحصیل نه منتخب شوی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د ایوی څېړنیزې ادارې لخوا په یو تازه رپورټ کې راغلي چې په تیر کال کې پاکستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی چې پکې د نورو کلونو په نسبت فرقیزې نښتې ډېرې لیدل شوي دي. فرخنده وزیر برته د دغې څېړنیزې ادارې د رپورټ غټ کې وایي.
د اسلام آباد یو څېړنیزه اداره پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل یو رپورټ کې لیکي په 2013 کال کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي دي. په رپورټ کې راغلي په دغه هیواد کې ترهګر پیښې په 2013 کال کې زیات شوي چې تیر کال هم یو شمېر د بدامنۍ پیښې مخې ته راغلي. تیر کال د انتخاباتو په دوران بمی چاودنې یو څه زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه ورسېدل. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2013 کال کې 1011 تشدد پیښې مخې ته راغلي چې پکې عام ولس او سیاستوال په نښه شوي دي. دا پیښې زیاتره د وسلوالو ډلو او فرقهییزه تشدد کوونکو لخوا مخې ته راغلي. په دغو کې 2450 کسان وژل شوي او څه باندې 15000 ژوبل کړي دي. د رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د 2012 کال په نسبت په ترهګر پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی او دا شان د بدامنۍ په پیښو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په شمېره کې د 2012 کال په نسبت 19% زیاتوالی ولیدل شو. په تیر کال کې د بدامنۍ د زیاتره پیښو تر شا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې لاس لرلو. که څه هم د دغه ډلې یو شمېر مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او په قبایلي سیمو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات هم روان دي، خو د دغه ډلې لخوا ترهګر حملې په تیر کال کې ونه درېدې. په ټول ملک کې د تحریک طالبان لخوا په تیر کال کې سناسه 1545 حملې ترسره شوې چې پکې 1022 عام کسان او 1425 امنیتي عسکر او پولیس ووژل شو. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې فرقهیي ځنخت په 2011 کال کې زیات شوي چې په دې تیرو دوو کلونو کې دوام ولرلو، او په تیر کال کې د ملک په یو شمېر برخو کې فرقهیي ځنخت او حملې ولیدل شوي. په 2013 کال کې په امریکایي ډرون حملو کې د 2012 کال په نسبت 1.5% کموالی راغی. زیاتره ډرون حملې په شمالي وزیرستان، 15 په جنوبي وزیرستان، 1 په خیبر او داشان 1 په هنګو سیمه کې په تیر کال کې تر سره شو.
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
ماشاءالله رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، ماشاءالله رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي پرون په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي دي. پیښه په اندړ ولسوالۍ کې شوي او د چارواکو په وینا وژل شوي درې واړه پولیس دي. برید په خواشا کورونو کې ښځې او ماشومان هم زخمیني کړي دي. د نور خبر د تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
دغه ځانمرګي برید پرون د 4 بجو په شاوخوا کې د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته شوی دی چې پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په دغه برید کې 15 تنه ماشومان او 2 ښځې هم ټپیانې شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال تر برید وروسته وویل چې مخکې له دې چې ځانمرګي برید کوونکی پوستې ته ورسیږي پر لاره پرې یو پولیس ډزې کړي، خو ځانمرګي هغه په تومانچه ویشتی او موټر یې له پوستې سره ټکر کړی دی. دوی وایي ځانمرګي برید کورونو ته نږدې شوی دی ځکه خو پکې ښځې او ماشومان هم ژوبل شوي او د خلکو کورونو ته هم زیان اوښتی دی.
ولې له پولیس تیر شوی ده، پولیس باندې پیرونه شوي ده، هغه زخمي شوی ده او وروسته موټر له پوستې سره جنګېدلی چې په نتیجه کې 2 پولیس زخمیان شوي دي او 3 پولیس هم شهیدان شوي دي. 2 ښځې او 2 کوچنیان په دې کې ټپیان شوي وو. وروسته بیا معلومات راغی چې د کوچنیانو تپکېدل نور هم اضافه شو، 3 کوچنیان نور هم ټپیان شوي دي.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دغه برید د محمد ریحان په نامه د غزنی د ناوې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي کړی او پکې 28 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. تر دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د واده پر یوه موټر چاودنه شوې وه چې پکې تر 100 زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي وو.
اوریدونکو تاسو د زموږ د همکار رپورټ اوریده چې پکې وامه ورېدل په غزنی کې په یو ځانمرګي برید کې چې پرون شوی او درې پولیس وژل شوي دي. په دې پیښه کې ځینې ملکی خلک چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي هغوی زخمیان شوي هم دي. او دغه برید په اندړو ولسوالۍ کې شو. د خبرونې په نیمایي برخه کې 12:30 کېدونکي دي. اسرار الله مومند به تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو نور ډېر رپورټونه هم لرو، مطبوعاتي کتنې هم شته او نیوز پروګرام پام کوه، تنزیه خبرونه هم درته لرو. اسرار الله مومند.
د مهم خبرونو لنډیز. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په ورځنۍ دوره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. سعود الفیصل با په خپل سفر کې د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کتنه کوي. د سیمې پر حالاتو، د دواړو هیوادونو پر اړیکو، افغانستان د بهرملکي ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو خبرې کوي. افغان چارواکو ویلې دي په کوټه کې د مولا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی. و د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وجلو او د طالبانو د شورا د موجوده په اړه د رپورټونو وستاید نشي کولې. د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فرحي تیر شپه مشالې ډوته ویل چې مولا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکو لخوا وجل شوی او پرون د کوچلاخ په لنډي کلي کې خاور ته سپارل شوی دی. د خبر پښتونخوا گورنر د خبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پولیو ضد کمپین رسمي پرانسته کړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې انجینیر شوکت الله په جمرود کې د خاصدار زواک له هغو سرتیرو سره هم لیده کاته وکړل چې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لپاره روزل شوي دي. د پولیو ضد کمپین چلولو لپاره د خاصدار زواک سرتیرو وروسته له هغو روزل شوي چې څو ورځې وړاندې په خبر ایجنسی کې د پولیو مخنیوي په یو مرکز وسلوال برید شوی و چې پکې د پولیو ضد کمپین چلوونکو ډلو یو مشر هم وژل شوی و. له دې وروسته د پولیو ضد کارکوونکو له کار څخه انکار کړی و. د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅو وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د کونو چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې په بلوچستان کې له بلوڅو وسلوالو سره خبرې وشي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هوارې شي. او د افغانستان په غزنی کې ځنبرګي بریدو 14 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا دغه ځنبرګي بریدو پرون ترسره شوی و.
اوریدونکو تاسو له اسرار المومن څخه د خبرونو لنډیز واورید. اوس به تاسو ته د پاکستان د ځینو رسپانو د ادارې غټ کې درواورو او د غین روسه داسې کول شو چې د نړیوالو مطبوعاتو د دوه رسپانو د مقالو غټ کې واورید.
جګر سپاره خپل ادارې کې لیکي د افسوس خبره دا ده چې پاکستان یو ځل بیا غنم د نورو ملکونو نه اخیستل شروع کړی دي. ادارې وايي یو وخت داسې و چې نه صرف زموږ د ملک غذایی ضرورتونه به د خپل پیداوار نه پوره کېده، بلکې په لکونو ټن غنم به نورو ملکونو ته ورکول. خو د حکومتونو ناقصه پالیسیانو له وجې د غنم په پیداوار کې کمی شروع شوی دی. ادارې زیاتوي غنم د پاکستانیانو د ټولو مهم ضرورت دی. اوړو او ډبل روټۍ نه واخلې د بیکرۍ هر څیز لپاره د غنمو ضرورت وي. نو پکار ده د غنمو پیداوار زیاتول لپاره د حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریا وایي امن او امان خراب صورتحال او سرمایه کاری کې کمی له وجې صنعتي ترقۍ رفتار د مخکې نه پرو دی. که په کر کروندې شعبې باندې توجه ورنه کړې شوه نو د ملک په معاشي مشکلاتو کې به نوره هم اضافه وشي. اداریا مخکلي کې حکومت له پکار د کر کروندې شعبې لپاره د خصوصي ګامونه پورته کړي، تخم او اوبو په سهولیاتو د توجه ورکړې شي او د غرب په یونیورسيټیانو کې زراعي تحقیق په سهولیاتو کې اضافه هم پکار ده. اداریا خیره کلي کې ملک د غنمو د کموالي ولوی وجه افغانستان او نور ملکونو ته د دې سمګلینګ هم دی. په کار د چې په دې هم قابو موندل شي او داسې پالیسیانه دي جوړ کړی شي چې ملک په معاشي لحاظ مضبوط شي. دنیا ورسپاړه خپل اداریه کې دي کې په کورونو کې کارکونکو کې کم عمر ماشومان باندې د تشدد په پیښو کې زیاتواله راغله دي. چې تازه مثال یو سور زمخ کې په لاهور کې د لس او دیار لس کالو ماشومان جنکو وژنه ده. اداریه وايي داسې پیښه ظاهروي چې زمونږ د ټولنې په بنیادي اقدارو کې بدلون را روان دي. ویو کې تشدد راغلی دی او د بخښنې غوندې صفتونه ختمېدل شروع شوي دي. اداره وړاندې لیکي کم عمره ماشومانو ته که چرته کمې پیسې ورکړی کېږي نو هلته ورسره سم سلوک هم نه کېږي. د حالاتو مجبوره داسې ماشومان د خپل کور ضرورتونه پوره کوي، خو د دوی کورنۍ د دې نه بې خبره دي چې د دې ماشومان د کم تکلیفونو نه تیریږي. اداره زیاتوي که په تېر وختونو کې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړې شوی وي نو نن به داسې پیښې نه کېدې. نو اوس پکار ده چې کورنۍ ملازمینو حقونو تحفظ لپاره او په دوی د تشدد مخنیوي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړی شي، ځکه چې کورونو کې کار کوونکي ماشومان هم چایلډ لیبر کې راځي. نو هیله ده چې په دې لړ کې به د قوانینو نافذ کول یقیني جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیلی میل ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې چې یو مسلمان هیواد دی، دغلته ژوند کوونکي هندوان د خپلو مړیو سوځولو لپاره د ځایونو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. لیکنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ځینې هندوان او سکان د خپلو مړیو سوځولو په خاطر سوونه کیلومتره سفرونه کوي، له نورو سره بیا کومه چاره نه پاتې کیږي خو بس دا چې خپل مړي په ځمکه کې ښخ کړي. ورځپاڼې د یو هندي تاریخ پوه سورندر کوچار په حواله لیکلي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې یوازې په لاهور ښار کې د هندوانو د مړیو سوځولو لپاره 12 مخصوص ځایونه وو چې اوسمهال ورڅخه یو هم شتون نه لري. نوموړي دغه راز ویلي، د پاکستان جوړېدو پر وخت په یاد ښار کې 1200 هندو کورنیو ژوند کوو چې دا مهال دغه شمېر شپږو ته راټیټ شوی دی. د ورځپاڼې لیکنه وایي، که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبه کې میشت هندوانو او سکانو ته اجازه ورکړې چې خپل مړي خپلو عبادت خانو ته په نږدې ځایونو کې وسوځوي، خو زیاتوي چې د مذهبي اقلیتونو ځایونه د پېښور د ځمکو غاصبینو مافیا را لاندې کړي دي. بلخوا امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ د ستونزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې په هلمند ولایت کې موقعیت لرونکي د بوست په نوم د یو روغتون ذکر شوی دی چې وایي یو د پام وړ شمېر هغه ماشومان ورته د درملنې لپاره وړل کیږي چې په مناسبه اندازه د خوړو نه ملاوېدو له وجې ناروغ شوي دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې لیکلي چې د 2012 زیږیز کال په پرتله د تیر 2013 کال په موده کې په ټول افغانستان کې د دغه رقم ناروغه ماشومانو په شمېر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. ډاکټرانو د افغانستان د جګړه ځپلي او نورو ولایتونو لکه کندهار، فراه، کونړ، پکتیا او پکتیکا څخه هم د ماشومانو د خوار ځواکۍ ستونزې په اړه رپورټونه ورکړي دي. د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د خوار ځواکو ماشومانو په شمېر کې د زیاتوالي دقیق لاملونه که څه هم نه دي معلوم، خو ډاکټرانو او د مرستندوی ادارو مامورین وایي چې ښایي په افغانستان کې روانه جګړه او له وجې د افغانانو پرله پسې هجرتونه د دې لامل شوي وي چې د دې هیواد ماشومان د خوار ځواکۍ له مسلې سره مخامخ شي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي د خجی سره پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ. ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا.
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
او ری دلی مهی روی.
اوریدونکو، دا خبرونه تاسو ته د دې غړې پروسی برخه کې چې لګروسته ده نشر کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري ژانس په یو رپورت کې راغلی چې د امریکا وی وسلي جوړونکو کمپنۍ پاکستان ته د 15 میلیون ډالرو وسلو ورکولو تړون مات کړی دی. دا ګام پر دې لور اشاره کوي چې ممکنه ده دغه وسلي د امریکایي پوځیانو په ضد کارول شوی وي. نور تفصیل اسرار العالم مومن څخه اورو.
د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کمپنۍ منیجر مایک ډیویس ویلی دی، په پاکستان کې د بې ثباتۍ له کبله دوی یاد هیواد ته د وسلو ورکولو تړون مات کړی. نوموړی وایي، که څه هم پاکستان باندې د وسلو خرڅول له قانوني پلوه سم کار وو او دا رنګ 15 میلیونه رقم هم ډیر وو، خو دې باوجود دوی دغه ګام پورته کړو کوم چې ډیر مشکل وو. مایک ډیویس وایي، مونږ ته نه د معلومه چې دا وسله به ناسم لاسو ته ورځي، خو په پاکستان کې د نا آرام حالاتو له کبله مونږ پاکستان ته د دغه وسلو ورکولو څخه انکار وکړو. نوموړي زیاته کړه، د امریکا په یوټا نومي ریاست کې دغه کمپنی په 2001 کال کې جوړه شوې چې هدف یې امریکا او د دې ملګري خوندي ساتل دي. نوموړی وایي، که څه هم د یو کاروبار کوونکي په هیڅ ته غواړي چې ګټه وکړي، خو زما په فکر په اخلاقي توګه تا لره پکار دي چې په سمه لار لاړ شي او په خپلو اصولو ولاړ پاتې شي. مایک ډیویس وایي، په پاکستان وسله خرڅول کوم نوی کار نه دی، خو دا یو پیچیدګي رامنځته کوي، په خاصه توګه چې کله په دغه هیواد کې القاعده ډلې شتون لري. امریکا زیاتره د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او پاکستاني طالبانو غړي وجلی دي. یو پخوانی امریکایی چارواکی د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کپنۍ دغه ګام ستایلی دی او ویلی دی چې د امریکایي امنیتي سرتیرو خوندي کولو لپاره دغه ګټور تړون ماتول د ستاینې وړ دی. ډیزرټ ټیک چې په رسمي توګه ډیزرټ ټیکنیکل آرمز نومیږي له نورو هیوادونو سره هم پوځي تړونونه لري خو په ډاګه کول یې نه غواړي.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولیم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو، امریکا وایي د افغانستان حکومت که چیرته غواړي امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي نو واشنگټن سره باید امنیتي تړون په 2 هفتو کې لاسلیک کړي. د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاند جی کارني خبرلاند وویل که چیرې زر د امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د وخت په تیریدو سره به له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیرو ویستلو امکان زیات شي. په دې اړه د رویټرز خبری اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې اجمل لاندې درته غټې برخې وایي.
سپین ماڼۍ وایي که چیرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د 2 اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جی کارني وایي زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره د پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نه شي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو او ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي واوسي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره هم په ګټه نه ده خو څومره چې د دې دوه اړخیز تړون لاسلیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. جی کارني ویل ګورئ زه کوم مشخص ضرب الاجل او یا د پالیسۍ کومه بله پرېکړه نه لرم چې نن یې تاسو ته ووایم خو کولی شم درته ووایم چې موږ د 2 اونیو په اړه خبرې کوو نه د میاشتو په اړه او تاسو پوهیږئ چې وخت په تیریدو دی. د افغانستان حکومت له امریکایي لوري سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه ونه منله چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو ټول امریکایي سرتیري به د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او په دې هیواد کې به د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو لپاره هیڅ بهرنی عسکر پاتې نه شي. امریکا غواړي چې افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې د 2000 په شاوخوا کې سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو خبرداري ته تر اوسه د یو جدي خبرداري په توګه نه دي کتلي. که چیرې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي په هغه صورت کې د ناټو نور غړي هیوادونه هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره سرتیري پرېږدي او افغان امنیتي ځواکونه به اړ وي چې په یوازې ځان او له بهرني ملاتړ پرته د وسلوالو پر وړاندې مقاومت وکړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا سره به هله د امنیتي تړون لاسلیک کړي چې د افغانانو پر کورونو د عملیاتو نه کولو تضمین ورکړل شي او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د عملي پایل په اړه ډاډه شي.
اوریدونکو، د اجملن په رپورټ کې موردل چې امریکا ویلي د افغانستان د امنیت لپاره دا ښه خبره ده چې دغلته امریکایي پوځیان پاتې شي خو امریکا دا هم ویلي که چیرته افغانستان زر ته زره د امنیتي تړون امریکا سره لاسلیک نه کړي دوی به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د ولایت په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو عملیاتو په لړ کې 125 وسلوال وجلي او 100 ډیر یې ژوندي نیولي دي. چارواکي وایي دوی په بیلابیلو برخو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې چک پوسټونه یا امنیتي پوستې هم جوړ کړي دي چې د بیامنه سیمو د امن پر ځای کولو لپاره یو ښه قدم دی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې یې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ګڼ شمېر عملیات ترسره کړي او هغه سیمې چې ټاکنیز بهیر ته پکې ګواښ متوجه و له وسلوالو پاکې کړي دي. نوموړی وایي
په دغه 3 میاشتو په لړ کې موږ 88 عملیاتو ترسره کړي دي چې ډېرې ښې پایلې درلودې. په دې 88 عملیاتو کې موږ د خوږیانیو، چپرهار، اچین، بچراګام، بټیکوټ، مومندری، او نور اړوند ولسوالیو کې او د جلال آباد ښار په ځینو اطراف سیمو کې ترسره کړی دی. په دغه لړکې 115 د وطن وسلوال دښمنان په جګړه کې وژل شوي دي. 180 نفر ټپیان وو. 130 نفر موږ بل فعل په جنگ کې هغه دزګیر کړی دي چې عدلیه او قضایي ارګانو ته معرفي کړی دي.
د جنرال شیرزاد په خبره په هغو ټولو نه آرامو سیمو کې چې عملیات ترسره شوي هلته نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای شوي.
تاسو وینئ چې د درو میاشتو را په دې خوا تورخم جلال آباد لویه لاره چې پخوا ډېره ناامنه وه ډېر جدي مشکلات موجود وه اوس د ترافیکو پر مخ په پوره ډول خلاصه ده او ټول زموږ ولسونه په دې لاره کې تګ راتګ کوي. همدارنګه موږ وکولی شو په دغه عملیاتو په درشل کې تقریبا تر 11 امنیتي پوستې همدغه بټي کوټ او مومندري چې تورخم جلال آباد لاره ده په دې مسیر کې اچین په ساحه کې خوګڼوی په ساحه کې جوړي او ځای په ځای کو خپل امنیتي پولیس په مغه کې دایمي شتون ولري.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې په ننګرهار کې اوس هم ډېری لري پرتی نام نسی مشته چې خلک به ونشي کولای چې په آزاد توګه خپل رائے استعمال کړي وویل.
په ټول ننګرهار کې موږ دریمه مرحله ارزیابي چې د انتخاباتو د کمیسیون سره مشترکاً هغه پلان کې امضا کړې ده موږ هیڅ ستونزه نه لرو د انتخاباتو په جریان کې او هیڅ تړلی مرکز موږ نه لرو. خو د هغه مرکزونو د پاره چې د دشمن تعدید لوړ دی موږ یو میاشت مخکې هلته امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
څومره چې د افغانستان راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې را نږدې کیږي همره د ټاکنیز بهیر په اړه د خلکو سره امنیتي اندېښنې زیاتېږي. خو جنرال شیرزاد وایي چې دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د وزارتہ د وادي سره سم پام کوه تنزیه خبرونه درورو د تاسو ته معلومه ده چې امان الله ناصر درته جوړی نو راځي چې وایو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو زلزلہ زپلو او سیلاب بیرولو اوریدونکو ګورګین میرچکی حاضر دی یو ځل بیا د ډیرو طوفانی خبرونو سره. په دې هله یو چې په بس کې به ګند کفانوش کولی نه یاست، په خار کې به پولیس والا او جرمانه کړی نه یاست، په کسابه کې به کساب تیرستلی نه یاست، په منډی کې به فراډیانو د ګډ په ځای په ګډی اخته کړی نه یاست، په کور کې به میرمن د مور په خلاف درولی نه یاست، په پرایویټ اسکول کې به میډم سنډریلا د کتابونو وردیو په چکر کې راګر کړی نه یاست، گلی کی بخپلو بچانو دام سایگانو سر پا غار کیا چوری نیست، پا درنا زده او جلوس زده روڈ کی با راگیر شوی نیست، دا یولی و نی سیاست دان جلسی تا با کی نستلی نیست، دا دیر بی ایمان ٹیک دار سر با پارٹنران شوی نیست، دا دو نمبر سود خورانو پا گیر کی برا غلی نیست، دا پرائز بان پا کاروبار کی با شامل شوی نیست، او دا ملک ناپرسان دے و بینک با کرزدار شوی نیست. رانو او ملاوت زدا اوریدونکو تاسو به مدام دا ویل چې دا ګورګین مرچکی مدام د غم خبرونه راوړي. نن به اول تاسو ته اوروم د بریکینګ نیوز په ځای رنگین نیوز، یعنی د خوشحالی خبرونه، او دا خبرونه دي د اعلانونو په صورت کې. ورته وګ او سپګنیش.
د ملک نه پرسان پولیسو اعلان کړی دی چې آئنده به مونږ رشوت نه اخلو.
دا زمونږ پولیسو ویلی دی یاره؟ یقین می ناراضی ای ورته ویلی کلی گخلی نظر کیږي ظالمانو.
د انډیا او پاکستان حکومتونو یو ری بیا ویلی دی چې د کشمیر مسله به حل کو.
یاره دا مسله که حل شونو زمونږ فورسز به خوري سکی بس.
ایران خان ویلی دی چې که آئنده ډرون راغله نو مونږ به راوغورځو.
ور توکل را غرزه ظالم خسترگی و آسمان تا پا کتو کتو وچش.
مولانا فضل حیران ویلی دی چی مونگ با دا وصلوالو او دا حکومت تر ما بین ورورگلوی جوڑوو.
ای ور توکل دخپل رور نظریاتی و مولانا شفیع الحق وغیره وغیره سر خورورگلوی جوڑه که کنه.
د ملک نپرسان د پخوانی صدر تبریز په شرب شرب د بیا گرفتاری اډرونه شوی دی.
دا اډر لږ په غور وګوري، شاته باید د خوشي کېدو اډرونه هم موجود وي.
د افغانستان ډیرو همسایه ملکونو اعلان کړی دی چې موږ په افغانستان کې صلح غواړو.
اے دا سوای چې په افغانستان کې صلح راشي نو موږ به خروسه اسکوبسه.
د ملک نه پرسان وزیر بر اعظم پرواز شریف دا اعلان کړی دی چې حکومت با بچت کوي او آئندہ با غټي او قیمتي گاډیانې نه استعمالوي.
او نو غټي او قیمتي گاډیانې خود دوی بیگمات او رشتہ داران استعمالوي.
د ملک نه پرسان وزیر بجلی اعلان کړی دی چې انشاءالله درې سلور کال وروسته با بجلی ډیره ارزانه کی.
اے پختنه ترې نو کچې درې کال ستاسو ګارانټي ده چې پاته کیږي به، او سلور کال د بجلی سره ګارانټي ده چې پاته بشي.
وزیر گیس ویلی دی چې په یخنی کې بعد د گیس پریشر کم شي.
ای خانه دی خراب شه، هر هغه پریشر کموي چې بلډ پریشر پورته.
وزیر گیس دا هم ویلی دی چې د گیس پیپونه زاړه شوی دی، ځکه نو د دینه گیس اوزی نو پریشر کم شي.
ای ورته مونږ خواران به کم کم لیکیج بند.
وابدا اعلان کړی دی چې په درو سلورو کالو کې به مونږ تقریبا 5000 کلو ته بجلی ورکو.
خانه خراب او په خالی کمبو ولې ځای نیسي؟ هغه چاته چې بجلی ورکړې ده هغه خو پوره کوي.
نو ګرانو کرنټ زدا اورېدونکو، دا وابډا خاله، دا هغه وابډا خاله ده چې توتکۍ چکری د شالې لا بادامي نه دومره نه سوځي، ګورګین د سوړسک فریادي نه دومره نه دی سوځلی، لکه دغه وابډا چې زموږ استریان را سوځي، کله کمه کله زیاته، کله شته او کله نشته، زموږ فریجان د دې د لاسه سوځېدي، زموږ پنکې دې زورولي، زموږ ټي وي زموږ ډي وي ډي د دې د لاسه پنچر سوي دي. ناولی راشی جی پدی اکلوارو دی شالی لا بادامی دار را پور.
گرانو او بجلی زده اولیدون کو شالی لا بادامی یواری بیاد بجلی پا دفتر کی موجود دایما. ده هری حکومتی اداری رنگا دلتا هم پا دفتر کی چوک نست، ولی چی چول کارکون کی هر تال تا تلیلی دی. دغه یو افسر را روان دی د دنه به ته پواس وکو. السلام علیکم.
وعلیکم جی.
تاسو دلته کار کوی؟
نه جی، زه په یوګنډا کې کار کوم.
جی
هلته په یوګنډا کې دا ګنډاګان لمبوم.
مسخری مه کوه.
مسخری خو ته کوې، ظاهره خبره چې زه دلته ولاړم نو دلې کار کوم کنه.
تاسو به دا بجلی کله سموئ؟
نه سمو نی سوم، خود خود ولا کی گس سم کوم سکول شي.
ولی نو دا خلق به څه کوي؟
مونږ د خلکو ټیکا خسي دسه، ور دي شي یو پی اس دیوالی، جرنیټر دی رانی سي، بیټری دی رانی سي، مومبتی دیوالی، کدا نه وینو چوربته دیوالی.
نو تاسو دا بلاند چی شي اخلي چې بجلی نه راکوي؟
دې 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 بجلی ما په جیب کې دسه چیز دوی تور کړو. خپل ګریوانو کې وګوري، کونډې تاسو راچوي، میټران تاسو بندوي،
دا پر عوامو باندې بوتان دی، الزام دی.
اے ډېر تیزه تیزه مکیګه، دا د فلمونو ریلاک بل ځای وای کنه. قسم دې چې اوس لاین مین ته فون وکم، بجلی به درکار کې، بیا به نه ټی وی کتای شي او نه به فلم کتای شي.
ستا ډېره مهرباني، زه ټی وی ګر سره نه ګورم، ریډیو اورم او ریډیو بې بجلی هم چلیږي.
او استری به څنګه کوي؟
دغه بندوبس می هم کړی دی، هغه د سکرو والا استری می هم اخیستې ده، او د گیس والا هم یو پی اس د لایټ د پاره.
نو دا دې مطلب دا دی چې زما سکیم کامیاب شو.
سکیم څه مطلب؟
دا د لوډ شیډنګ منصوبه خو موږ جوړه کړې په دغه وه چې خلک جرنیټران، یو پی اس او سولر سیستم والی کنه.
نو خلک چې دغه شیان واخلي تاسو ته څه ګټه در رسیږي؟
وای ګټه د ټولو دکاندارانو نه کمیشن اخلو کنه.
یو یو تاسو د چا سره نه بیریږي؟ ای
هغه نلکی والا د چا نه بیریږي چې اوبه بندې کې بیا خلک د ټینکر اوبه اخلي؟ هغه هم یو ټینکۍ په زراو روپۍ. گیس والا هم نه بیریږي چې گیس بند کې بیا خلک مجبور شي د سلینډر گیس رانیسي. په یو سلینډر کې د گیس والا څومره کمیشن دی خبره؟
نو ګرانو او ګرم زده اورېدونکو، دا د وابډا مشر چې نه د شانه یریږي او نه د شانه شرمېږي. لانی با قاعده راځي او بجلی په هفته هفته راځي. د دې بجلی پاکله زموږ عوام سوای راشي د توتکی چکرو راپورته غوږ شو.
گرانو پلین کی ولاړ اوریدن کو دلتا یو سڑے ولاړ دے او لالتین پلاس کی دے دے دن با پختن کو چی پا دے لالتین دے سکوی رور جانا تی دارا تا ویا چستاسو پا دے علاقہ کی بجلی نشتا چی تا لالتین را خیستی دے
یہ خورکے او خیاران کامون دا وقت ندا مخد دا مصیبت بندو بست کوی زمان یا وائی د ملک ناپرسان دی نړی دلی کمبوت چې زګورم بیا د وابډا د کار کوونکو دی نخروت چې زګورم بیا د دې رازړې دلو تارو ته چې زګورم د دې دا ورځ پورز پورترې ټو ته چې زګورم او دا د آی ایم ایف فشرتو ته چې زګورم نو معلومیږي داسې چې زمونږ او د بجلی د فراق وخت را روان دی ځکه مې نو خپل لالچینان راوړو چسترگی ور سرا عادت کرو داسی نوی چی وابدا والا خپلی کمبی واپس یوسی تارون طول کی او در ترانسفارمرانو نا تجوری جوڑی کی بیا با مونگ سکو زکنو لالتین تا تیل و روح چوا تو تکو کنی پا تور تاریکا کی با دی یو ترک ترپ خول لاندی کی ارمان بکی
نوگرانو او لالتین زده او ریدون کو اوس بزو ده گیس پخوا چنن سبای زمانه طول پریشانه کرده اکثر زما ده خپلی میرمن سر جگره کیگی چی دل تا مونگ دیگ پا اشتو باندی کیگ دو گیس لارشی ده اومه کچا سالنون خرو زکه اوس ده گیس پا ناروغی اخت کریو ده گیس ده دی لود شیدنگ مخنیوی چرنگ که دهشی ده گیس والا سر خبری کو راپور وراندی کوی گل بدن دیجیتل
نو گرانو او گیز پلو او ریدون کو دا وقت دا گیز دا افسر سر والا لیم ای گیز والا دا گیز با خلا سمیگی
گیز با علا سمیگی بی بی چه زمون عملون سمشی
عملون
زمان اولی تپوس کوی دا خپل زن نتپوس وکی گیز ما کم کرده من خپل گیز آخستیو آخه بی بی دا گیش یو خد اکتر با نیدر معلوم
چی تاسو طول دنیا تنگا خالی دا نو پخپل بام تنگی گی او کنا زما یو بوده مور دا چی گیس لار شی پخوا خو با بیام خو پلرگو با کار چلی دو آقا خو هم مونگ طول زنگلون پری کرل اوز خو لرگی هم نیشته ده سهار ما یو راپونت جوناولو او زما بوده مور یو زره برستانه تا اور وروا چولو او زما دا پاره ناشتا تایار اکلالا
خواه اوز دادی همزه زی مواریم تغم مکوا اینده با ناشتا همزه در تایارم لنچ او دینر با هم کور تر آورم زتی ریگا اوز خوی یو بلا میاش دری لکوم کمی غصه راغلا کسم ده کمو پا دوزر چوار لسکی هم جی سولی ده بیا منو تاسو هم زما رنگ دا گیس پا داکتر پسی گرسی آخو نوگرانو او گیس زده او ریدون کو که غواری چی چای او دیگ پزره برستن پاخن نکی دا گیس والا او بجلی دمه کمی سر دخمنی مکوی که گیسوی او کنوی که بجلی رازی او کنه بلان جمع کوی او که نجمع کوی خو پام کوا ای میتری یوری ای تاری در نیوری پام کوا تا خو هم میتر بند کرده او گوره چی گرفتار نشه پام کوا ای گیس او بجلی چوره چی گرفتار نشه پام کوا
داستا زرین خالونه سنگ راوڑم پستکی داستا زرین خالونه سنگ راوڑم پستکی ننجا بلان راخلی دسوی گیس او ده بجلی ننجا بلان راخلی دسوی گیس او ده بجلی میٹر میں وہ بند کر یار
پرتنزلس کال دا بیل میگر سرن پیجندی و ما خوشحال یو سلاو دواری شوت بمی و شندلی دکال دندا والا چراغ لوز دسویم بدحال سلام دی و زورت بند سوی می باوری سلام دی و زورت بند سوی می باوری داستا زرین خالونه څنګه راوړم پسته کی نن بیا بلان راغلی د سوی ګه سودا بجلی
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3 نیمه بجې سروې په 4 نیمه بجې